کابل کې د ماښام شپږ بجې زوی السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبرې مجله به همزه فریبا زایر درته وړاندې کوم چې په تخنیکی برخه کې امانه مرزا سره دی په دې مجله کې اوري چې د سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو کمول اعلان کړل دغه کمیټه وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي نو راپورونه هم ستاسو مجله په خبرونو پیلو نوري اس نوري وړاندې کوي
سرکه څو مهمو خبرونو سره لیکونه د سر صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو لامل په خپل فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي د افغانستان د سولې عالی شورا مشر وايي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اوس د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي د ناتو عمومي منشي وايي د سازمان له روسي سره نوې سله جګړه نه غواړي د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان په ملاتړ تاکید وکړ یان ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناتو د پارلماني شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناتو هڅو ته په اشاره وویل چې دوی په دې پوه دي چې په دې هیواد کې د ناتو پاتې کېدل یوه بیه لري خو تر دې ترې وتل به تر هغې هم ګران وي د ناتو عمومي منشي ورته څرګندونې څه کم دوه اونۍ مخکې هم افغانستان ته د سفر په مهال کړې وې ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت تاوري په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د سر صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي سر صلیب دغه اقدام ورسته له هغې کوي چې په روان کال کې د دې نړیوال مرستندوی ټولنې و کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي د افغانستان لپاره د سر صلیب مشر مونیکا زینارلی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېر ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بل چاره نه لرو صلیب له باندې ډیر شکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او په دې هیواد کې د بشري مرستو څلورمه لوی ټولنه انګنل کیږي د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي محمد کریم خلیلی دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د مخالفینو په لیکو کې سولې غوښتونکي افراد هم شته هغه زیاته کړه افغانان سولې ته اړتیا لري او سولې ته هم په سیمه ایزه او هم نړیواله کچه اوس ښه شرایط برابر شوي دي
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان
خلیلی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په عمان کې جوړ شي د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د دې جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څرنوالی ته دی او مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده همایون نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی لوی څرنوالی ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څرنوالی ته استولي او بې اعتباره کړی دی
شما یک مکتوب فرستادید عنوانی سرانوالی شما نمیتونین که مکتوبای ما را فاقد اعتبار بدانید
ابراهیمی هم لوی څرنوالی ته د دل خواد مکتوب استول نه ردوي خو وای خغلی همایون دغه اقدام د ولسی جرګې له رئیسه هیات سره په هماهنګۍ نه دی کړی د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ناتو عمومي منشي وای د سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې ستولتنبرګ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نن وویل د پوځي تمرینونو په اړه د روسیې شفافیت ته اندېښنه لري د ناتو عمومي منشي د زپات په نوم هغو پوځي تمرینونو ته اشاره وکړه چې روسیا او بیلاروس په ګډه په تیر سپتمبر میاشت کې ترسره کړل هغه زیاته کړه دوی نه غواړي چې روسیه منځوي کړي او نه هم ورسره سړه جګړه غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي د روسیې د پوځي خدمتونو په اړه قانون کې دغه تعدیل فرمان د دوشنبه پورس خپور شوی دی دغه تعدیل له مخې هغه بهرنیان چې د روسیې په وسلوالو ځواکونو کې خدمت کوي کېدای شي له هیواده بهر د روسیې سلاسات ماموریت او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ګډون لپاره واستول شي روسیا له 2015 کال راهیسې په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي پوځي عملیات مخته وړي د قرغیزستان ولسمشر هغوان دښنو ته په پام سره چې خای په دې هواد کې د ولسمشر لې انتخاباته سره تاوتریخوالی راپورت شي روسي تخپل سفر زنده ولای دی ټاکل شوی و چې الماس بیگ اتمبایف پر روانه ونی کې د روسي د تور سمندرګي په تفریحي خارګوټ سوچي کې د ګډو ګټو هوادونو په سرمشیزه کې ګډون وکړي د هغه دفتر نن ویل چې د سرمشیزه کې د قرغیزستان د پلاوی مشر به د دې هواد صدر اعظم سفر اساقوف کوي د اساسي قانون لمخې اتمبایف نشي کولای د بل دورې لپاره ځان کاندید کړي خو مخالفینو پر هغه انتقادونه کړي چې په ښکاره د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند د کاندید د خپل پخواني صدر اعظم سورونبای جینیکف ملاتړ کړی دی او د نوبل د اقتصاد جایزه امریکایي اقتصاد پو ریچارد ټالر ته د هغه فعالیت په خاطر ورکړل شو چې د پکې د اقتصاد د رواني اړخ پر پوهاوي تمرکز کړی و دغه د 9 میلیون کرونو جایزه چې 1.7 میلیون ډالر کیږي نن په شیکاګو پوهنتون کې د اقتصاد پو ته ورکړل شوه د نوبل کمیټي وویل د ټالر کار وښوده چې انساني صفات څومره په انفرادي پریکړو او د بازار پر نتیجو اغیز لرلی شي د اقتصاد جایزه چې د سویډن د مرکزي بانک لخوا د اقتصادي څیړنو په برخه کې الفرد نوبل په یاد نومول شوی په 1988 کال کې پیل شوی ده د نوبل د وسط لمخې په نور جوایزو کې هغه نو شامله لدی مخکې په 13 باندې وونه کې د نوبل د فزیک کیمیا طب ادبیات او اصول جایزه ورکل شوی وي
خبرونه ملاحظات یې راټول کړل د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدودوي او مخصوصا په کندوز او میمنې کې خپل مرکزونه تړي د دغه کمیټې مشر په کابل کې ویلي چې د دې پریکړې دلیل په افغانستان کې نام نه دی
So after internal discussions with our
le kurani aw markazi daftar sara de bas nurus ta de natije ta urasido che pa shadat sara khul faaliyatuna pa afghanistan aw pa tira pa shamal ke likhu
د ناتو عمومي منشي وايي چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پوځي حضور بیا ګرانه ده خو له دې هوا د وتل بطرغه هم ګرانه پریوزي په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوې راپور شي چې د تیرو کلونو پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی د دغې ادارې مشر موجب خلوت کوي
تاسفانه وضعیت خراب شوی ده د خشونت کچه لوړ شوی ده محدودیتونه ده بیان د ازادي په دګر کې ډیر سوې
نو راپورونه هم لرو د مجله متشخصنې په جوړه ملتیا مو کړې د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو کمول اعلان کړل د دغه کمیټې مشر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د دې هیواد امنیتي وضعیت نور اجازه نه ورکوي چې خپل فعالیتونه د پخوا په څیر جاري وساتي د دې خبره په کندوز او میمنه کې به خپل مرکزونه وتړي د روغتي چارو پوهنوي په افغانستان کې لا جنگ روان دی او د دغه کمیټې د فعالیتونو کمول به ستونسي ډېر کړي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې و
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکونکو وژل کېدل تختول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل لامل شوی چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه لږ کړي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر مونیکا زینا ریلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکونکي له وژل کېدو وژغورل شي مرکزی دفتر پریکړه کړې چې د دې هیواد په نامن ولایتونو کې خپل فعالیتونه تر ډېره حده کم کړي
له کورنۍ او مرکزی دفتر سره د بس وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره خپل فعالیتونه په افغانستان او په تیره په شمال کې لکړو د روان کال تر پایه پوری په میمنه او کندز کې خپل مرکزونه وتړو او د مزار په ښار کې به مو فعالیتونه کم شي
اغلی مونیکا وویل د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسه په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د دوی یو لس کارکونکي وژل شوي او درې نور تختول شوي دي مونیکا وویل په شمال کې د دوی دفترونه او کارکونکي په مستقیمه توګه په نښه شوي او د دوی د ساتنې یوازینۍ لار دا ده چې فعالیتونه کم کړو د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینۍ بهرنۍ مؤسسه ده چې د 130 بهرنیو او سکم 2000 افغان کارکونکو په لرلو سره په دې هیواد کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي د مونیکا په خبره د یاد کمیټې د مرکزونو لټړل کېدو سره به د دغه کمیټې د افغان او بهرنیو کارکونکو په شمیر کې هم کموالی راشي روغتیا پوهان وای په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ په کې خلک زیانمنېږي. د همدې له امله د دغه کمیټې فعالیتونه مهم دي. د دغه روغتیا پوهانو له ډلې پرویز اقبال آزادي راډیو ته وویل،
صحي کلینیک موجودیت په یو ټولنه کې ډېر زیات اړین دی. هر شخصي کلینیک، هر دولتي کلینیک، هر این جی او که چیرته هلته فعالیت او خصوصا په هغه چې جنگ ځپلې وي بند کی، دا به ډېره ستره جفا وي. نو زما د یو متخصص په صفت باندې هیله دا ده چې ډاکټر صاحبان تر اوسه پورې چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې دي، باید دوی کوشش وکړي چې نور هم دغه ځورېدلې او ځپېدلې ملت ته باید صادقانه خدمت وکړي.
د سره صلیب د کمیټې د معلوماتو له مخې دغه کمیټه په افغانستان کې له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې د جنگ د لسګونو زرو ټپیانو درملنه کړې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د سره صلیب د کمیټې پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وروسته خلکو له حکومته غوښتي چې د دغه کمیټې د دفترونو او کارکوونکو امنیت دې خوندي کړي. خو امنیتي ځواکونه تل ویلي چې د دغه کمیټې د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره تدابیر نیولی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستان و موریدل چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د کارکوونکو وژل، تښتول او پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو ډیرېدل د دې لامل سوي چې دغه کمیټه په کندز او میمنه کې خپل مرکزونه وتړي او په نورو ولایتونو کې فعالیتونه کم کړي. وړاندې مې په کندز ولایت کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې. پر همدې مسله په هغه ولایت کې مې د سره صلیب د کمیټې د خدماتو په اړه وپوښت. اجمل وویل،
څرنګه چې دغه دفتر د خبر د دفتر د تړېدو یا د کارکوونکو د شمېر په کموالي په اړه موږ دلته کندز کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې وکولې. واقعاً خلک ډېر متاثره دي. دوی وایي چې دلته که دغه دفتر خپل دفتر وتړي او ځینې ستونزې به رامنځته شي. او دغه دفتر پخوا په کندز کې د بېلابېلو برخو کې فعالیت کوو، په ځانګړي ډول به د یادونه وکړم چې دوی له جنګځپلو خلکو سره خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي مرسته کول. همدارنګه هغو سیمو چې خلکو د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود، په هغو سیمو کې دوی خلکو ته عادق څاګانې کیندلې، یعنې ژورې څاګانې کیندلې، تر څنګ کمې څاګانې چې نورو مېسو خلکو ته کیندلې هغه غیر فعالې، هغه خلکو ته فعالولې. همدارنګه ځینې وخت د جنگی حالت کې دوی د دواړو خواوو ترمنځ د اسیرانو او د زخمیانو تبادلې په برخه کې هم خلکو سره مرسته کولې او کار کوي.
بلې، په ځانګړي ډول کې د روغتیا په برخه کې وست، یعنی په ورځني ډول څونه خلک هلته مراجعه ورته کوي او که چیرې دغه مرکزونه وتړل سي نو اخیز به یې څه وي؟
که چیرې یو خانه په سیمه کې جګړه ده، خلک له ډېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، مرستندوی دفتر کې دلته خپل چارې بندې کړي، د یقین سره د هغه خلکو چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي یا د خپل سیمو څخه بې ځای دي یا فیسي وګړو لاسرسی نه لري، د هغوی پر وړاندې به ډېرې ستونزې وزېږوي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ خلا ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور بیا ګرانه ده، خو له دې هېواد وتل به تر هغه هم ګران پرېوزي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته متحده ایالاتو او ناتو په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې په افغانستان کې پوځي ماموریت خورا مهم دی او نوره پاملرنه به ورته وکړي. د ناتو عمومي منشي د ناتو پارلماني اسمبلی ته د وینا پر مهال همداراز وویل چې ناتو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بیا به خورا زیاته وي. ینس ستولتنبرګ نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناتو د پارلماني اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت خورا مهم وباله.
وی اول انډرستاند د کاست اف سټیینګ ان افغانستان.
موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د حضور بیا هم له انساني پلوه او هم د مالي لګښتونو له پلوه څومره لوړه ده، خو له افغانستانه د وتلو بیا به تر دې هم لوړه وي. ښاغلی ستولتنبرګ د روسیې او ناټو په اړیکو کې وروستي کړکیچ ته د اشارې په ترڅ کې وویل ناټو نه غواړي له روسیې سره نوې سړه جګړه پیل کړي. روسیا زموږ ګاونډی ده، روسیا به همدلته وي او موږ نه غواړو چې منځوي یې کړو. ناټو له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. زموږ د اقداماتو هدف د کړکیچ مخنیوی دی، نه د کړکیچ پارول. د ناټو د پارلماني اسامبلې مشر پاولو ایلی د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او اسوشیټډ پرس خبري اژانسۍ وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نشو غورځولی، ځکه د ده په وینا وروسته له دې چې ناټو خپل محاربوي ځواکونه له افغانستانه وویستل ولیدل شول چې د تروریستي ډلو فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هېواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. په داسې حال کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لاره دي، د ناټو غړي وایي چې دوی هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ناټو غړي به افغانستان ته جمعاً څومره سرتیري واستوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان د مخدره موادو سره د اخیزمنې مبارزې په هدف د سیمې په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی. د دې ستراتیژۍ پر طرحې او د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو د بحث او خبرو لپاره د سیمې د 12 هیوادونو او بنسټونو استازي په کابل کې سره راټول شوي دي. دغې غونډې ته واصل وسال ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د سیمې په کچه د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار پیل کړی چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره یوې ګډې ستراتیژۍ او تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي.
هیله لرم چې د دغې دو ورځنۍ ناستې په ترڅ کې د مخدره موادو سره د مبارزې لارې چارې په نښه او حل لارې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې وړاندې کړو. له دې پدیدې څخه د خلاصون یوازینۍ لاره یو واحد دریځ او د یوې ګډې ستراتیژۍ جوړول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د 12 هیوادونو ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عربی امارات، هند او ترکیه استازي په کابل کې سره ټول شوي سو د دغې ستراتیژي پر طرحې او د دغې پدیدې په وړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو بحث او خبرې وکړي. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي او په پای کې به د سیمې په کچه د ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ کاري ګروپ هم جوړیږي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مسؤلین وایي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې دوی د سیمې له هیوادونو راضي نه دي، خو هڅه کوي چې د داشن ناستو له لارې د سیمې هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي او رښتینې مبارزې ته وهڅوي. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو مخدره مواد تروریزم د یو بل سره تړلي وبلل او په وړاندې د واحد دریس پر رامنځته کېدو او ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ګډ دریس ټینګار کوي او د دغې پدیدې په وړاندې د یوې ګډې عملي ستراتیژۍ جوړېدل ګټور ګڼي. له دې ډلې هارون رشید شیرزاد وایي که چیرې په دې برخه کې یو ګډ دریز رامنځته نشي نو د دغې پدیدې په وړاندې بریا ناشونې ده.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی، په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي د سیمه ییزه کچه. که چېرته د فکر یووالی د دوی ترمنځ رانشي، که چېرې واحده ستراتیژي رامنځته نشي، کامیابي ډېره سخته ده.
ښاغلی شیرزاد وایي د ناسو دغه لړۍ او بحثونه باید تر هغې دوام وکړي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې عملي ګامونه واخلي او خلک له دغه رنځ او ناورین څخه خلاص کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او که غواړی د ازادي راډیو راپورونه او تحلیلونه ولولې نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی راپور ښیي چې د تیر پرتله د ملي وحدت په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د حامد کرزي د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 610 پېښې او د ملي وحدت حکومت په 3 کلونو کې 560 پېښې رامنځته سوي دي. خو د افغانستان جمهور ریاست د نوی دغه راپور به اساس بولي او وایي چې دغه راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. تفصیل ناجیه صابۍ راکوي.
نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دغه راپور کې د ملي وحدت حکومت او د حامد کرزي د مودې پر مهال د رسنیو د وضعیت او د بیان ازادۍ په اړه مقایسوي څېړنه کړې ده. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ د یاد راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حامد کرزي د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 610 پېښې او د ملي وحدت حکومت په 3 کلونو کې 560 پېښې له دوی سره ثبت شوې دي. نوموړي د دغه کانفرنس په څنډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
زموږ تحقیق نتیجه دا وه چې متاسفانه وضعیت خراب شوی ده، د خشونت کچه لوړ شوې ده او همدارنګه محدودیتونه په رسنیو کې همدارنګه د بیان د ازادي په دګر کې ډېر شوی ده. زموږ د امار پر بنسټ په 14 کلونو کې د کرزي حکومت په وخت کې 610 د تاوتریخوالي قضایا ثبت شوی وه او په 3 کال کې د ملي وحدت حکومت په وخت کې دا 640 قضیه و چې ثبت شوې ده.
دغه اداره وایي یاد سړنه ل 1300 لمریز کال رئیس پیل شوې و چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ترسره شوې ده. د نوې ادارې په دغه موندنو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین وسلوال طالبان دولتي چارواکي او غیر مسؤله وسلوالي ډلې خودل شوې دي. راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د ملي وحدت حکومت پر مهال لسلو ډېرې رسنۍ د مالي ستونزو او یو شمېر هم د دولت له لوري تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په نیویارک کې له ژورنالستانو ملاتړ ادارې افغانستان د خبریالانو لپاره د 60 خونړیو هیوادونو په لیست کې شامل کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست د نوی دغه راپور بې اساسه بولي او وایي چې یاد راپور له لازمو معیارونو برخمن نه دی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
آنچه را که نه به حیث گزارش نشکرده از این
حقاست چی نه اداره ده و راپور پتو بخپور کرده للازم و میهرنو برخمن ندیب ده مخایسه پتو گه مورل امنیتی پلاوه ده تیر حکومت پتلا پجلا شرایط کیو حقا عملی گمونو چی اطلاعاتو ده دلسرسی همدارنگ ده خبریالانو ده امنیت او هم ده قضیو ده تیرون پا برخ که پا تیرو دروی کلون که ترسر شوی پا تیرو تفر لسو کلون که نتی ترسر شوی
په همدې حال کې بیا د کابل د رسنیز مرکز مشر عزیز احمد تسل وایي د حکومت له دغو اقداماتو سره سره باید د خبریالانو د روانو ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه واخیستل شي.
دوستانو زموږ خپل ازادي راډیو اوري اوس هم د یو شمیر افغانانو شکایتونه او ستونزې اورو چې په بیلابیلو موضوعاتو موږ ته رالیږي، مخصوصا د ځلغوړو د درغلیو په برخه کې د دوی هغه ستونزې اورو چې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه یو د تورخم ډریور یم. ما سره دا ټول وستازان جگاڑو ڈریوران ناشتی مگا سمت دا یو یو میاس کی دی سرا بار کڑی دی کابل تا وست پا کابل کی خارجا پلیوٹو مانی طول مطر در ولی دی مشک شل در رفی پا جالا لباد کی راشتی آخلی کشل در رفی ورکو آغا مرا پریز دی کشل در رنو ورکو نمونگ مطر پر ولار دی یمگا لازر رفی پایدا نستا چی او شل در رفی راشتی آخلی یمغه له تاسو د ازادۍ راډیو نه د خواهش لرو چې وزارت د ترانسپورت ته تاسو د خبر ورکړي، د محسوبینو ته د خبر ورکړي چې دا موټر تاسو په کوم جرم باندې درولې دي. پیسې ورکول کیږي هغه روان دي، چې پیسې نه ورکول کیږي هغه ټول ولاړ دي. کله دی چې هر څه لاسي بس هغه د موږ پښتنه تاسو وخوري. موږ دا یو میاشت انتظار وکړو لدې هیڅ نور موږ انتظار نه شو کولی. دا جلال آباد د افغانستان ده که د پاکستان ده. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه د کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه زمونږ د افغانستان د حکومت نه دا غوښتنه او تقاضا ده چې د افغانستان خلک خو یو طرف ته نشي تللی، نه پاکستان له دېش نه بلکې ملک ته د مزدوري لپاره نشي تللی، او همدې ورځ په ورځ باندې د تکلیف او د زحمت سره مخامخ کیږي. موږ له کوم بس بوټونه چې را کول کیږي هغه 4,000 to 15,000 افغانۍ باندې موږ له راکوي، هغه 4,000 to 15,000 افغانۍ زموږ وس او طاقت نشته چې موږ یې په هغې باندې احساس کړو. کمیشنکاران له پیسې ورکوو 15,000 to 20,000 روپۍ زموږ وسه نه کېږي. هغه چې پاسپورټ دي ساز کړو، چې پاسپورټ دي ساز کړو کوم ملک ته چې موږ مزدوري له پاکستان له افغانستان کې مزدوري نشته دي. وسلام الله دې وکړي چې زموږ هغه پیغام نشي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وسم د ازادي راډیو د نننۍ ماښامنۍ خبري مجله په لړ کې د یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی ناندري تبادله سوي دي. راپورونه وایي چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقه په خاطر د جمهوریت غوښتونکي ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي، او په جواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د درېیمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ښایي پر روانه یوه اونۍ کې له ایران سره د لویدیځ اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل ښایي د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې دا موافقه لاسلیک کړې ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولی چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د ده د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د ده غوښتنه رد کړه او دی له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه خپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نه کړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په جواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډېر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمنی د اټومي موافقې لمخې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول، او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ټرمپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده، او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي، نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
او دوستانو په پای شېبې کې ورځوي وي بلې موضوع ته. یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون موادو مصرف کمیدلی سي. نور بلې سفت سروند خبرو.
یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخېدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. پا په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هګۍ بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وه. دری مجله زما همکار سلطان سرور ته وړاندې کوي.